بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د روانې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي د جادې له لومړۍ نیټې تر اوسه 160 تن افغانان د طبیعي پیښو له کبله مړه شوي دي. هڅه به وکړو چې د طبیعي پیښو پر ضد د اجراتو د ادارې له مشر سره هم له چارواکو سره البته هم په همدې خپرونه کې د وروستیو معلوماتو لپاره خبرې وکړو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د وروستیو واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې شوې لارې نن بیرته پرانستل شوې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په دوو جلا حملو کې 2 جنګیالي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د استیناف محکمه به نن د دغه په دې اړه چې متحده ایالاتو ته د او اسلامي هیوادونو د ټولو کډوالو پر سفر د موقت بندیز په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز ومني کنه اظهارات واوروي. اوس هم بشپړ خبرونه. وروستیو واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې شوې لارې نن بیرته پرانستل شوې. له پیښو سره د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ځینې نورې لارې به هم نن بیرته پرانستل شي.
له نیکه مرغه د کابل کندهار شینوار لارې اوس خلاصې دي. د سالنګونو لار هم پرانستل ده. ډېرې بندې شوې لارې د فوایدامې د کلیو د پراختیا او له پیښو سره د مبارزې د ادارې په ګډو هڅو بیرته پرانستل شوې دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو ویډیو وینا کې وویل د سه کال د جدې له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 160 تنه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان حکومت د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د کلنی راپور په خبرګون کې وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د سر او مال خوندیتوب خپل اساسي هدف بولي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه اعلان وکړ چې 2014 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې شپږ 1500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې له تیرو کلونو سره د پرتلې نه دي. د ارپخ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر د هیوادوالو د سر او مال اهمیت ته په پام تل په دې ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي په ټولو عملیاتو کې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره له دقته کار واخلي او که څوک بي غوري کوي پښتنې به ترې وسي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په دوو جلا حملو کې 2 جنګیالي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حملې 13 ورځ ناوخته د هسکې مینې ولسوالۍ په شهروازې او نری اوبو سیمو کې شوې دي. د شوسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د استیناف محکمه نن په دې اړه چې متحده ایالاتو ته له اسلامي هیوادونو د ټولو کډوالو پر سفر د موقت بندیز په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز ومني کنه اظهارات واوري. په سان فرانسیسکو کې د استیناف محکمې د عدلي وزارت او د واشنگټن او مینیسوټا د ایالتونو له وکیلانو غوښتي چې نن په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 3 بجو په دې اړه چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان د باطلولو ته دوام ورکړي کنه بلې دفاعي چمتو کړي. د واشنگټن ایالت د مرکز سیاتل یو محکمې د جمعې په ورځ د ولسمشر ټرمپ فرمان باطل اعلان کړ او د عراق، ایران او 5 نورو جګړه ځپلیو اسلامي هیوادونو وګړو ته یې امریکا ته د ننوتلو اجازه ورکړه. له دې حکم سره د امریکا د 2 نورو ایالتونو د پخوانیو ډیپلوماټانو، د قانون د تنفیذ د ادارو د چارواکو او د ټکنالوژي د مخکښو کمپنیو لخوا د ټرمپ له فرمان سره مخالفت پیل شو. ولسمشر ټرمپ استدلال کوي چې د ده فرمان د تروریزم پر وړاندې د امریکا ساتنه کوي، خو مخالفان یې وایي چې د مذهب پر بنسټ امریکا ته پر سفر بندیز له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکخ غړي مک تور نیبری وای د ایران او شمالي کوریا د توغندیو ازموینو ته په پام سره متحده ایالات باید د توغندیو د هوایی مدافع په برخه کې نوره پانګونه وکړي. تور نیبری چې د کانګرس د استازو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر دی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټرمپ ادارې تېره اونۍ د بالاستیک توغندیو د ازموینې له امله پر ایران نوي بندیزونه ولګول. تهران وایي چې دا توغندی د دفاعي اهدافو لپاره ازمویلی. تور نیبری پرون په واشنگتن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ایران او شمالي کوریا ته اشاره وکړه او ویل د توغندیو د دفاعي سیستم اهمیت په زیاتېدو دی او زیاته کړه چې امریکا د هوایی مدافع پرمختللي ټکنالوژي ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه نړیوال لوبغاړي داسې توغندي جوړوي چې مخنیوی یې ګران دی. توری نیبری وویل کانګرس غواړي د امریکا د پوځ پر بودیجې هغه محدودیتونه چې له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره خبرې پرې شوې لرې کړي. د یو سویډن میشتي سنسپو او چړونکي میرمنوای ایران د هغې خاوند د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړی. ایرانی چارواکو احمد رضا جلالی په اپریل میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ونیو. هغه مهال احمد رضا جلالی د ایټالیا د نوافار ښار د ختیځ پیدمونت پوهنتون د استراري پیښو په مرکز او د بروکسل په آزاد پوهنتون کې د چړونکي او سنسپو په توګه کار کاوه. د جلالی میرمن ویدا مهرا انیا د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې ته وویل چې ایرانی چارواکو د دې پر خاوند تور پورې کړی چې د دولت له دښمنانو سره همکاري کوي. د دا تور بی اساس او بل او ویل چې جلالی یوازې په سیاسي چارو وبخته. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له هغو هیوادونو چې د مسولیت منونکو بلل وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاره خپله کړي او پر ایران بندیزونه ولګوي. نتنیاهو دا غوښتنه پرون په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم تریزیا می سره په کتنه کې وکړه. د لمیرمن می سره تر غونډې مخکې وویل ایران هڅه کوي چې اسرائیل محو کړي، غواړي چې منځني ختیځ فتح کړي، اروپا وګواښي، لویدیځ تهدیدوي، نړۍ ته خطر پېښوي او له یوې لمسونې وروسته بله اپارونه کوي. وروسته له دې چې ایران د منځني واټن بلاستیک توغندی وازموي، د ډونالډ ټرمپ حکومت پر ایران نوي بندیزونه ولګول. نتنیاهو وویل چې د ایران د توغندیو ازموینې پر وړاندې له بریتانیا او امریکا سره یو ځای د ګډ ځواب غوښتونکي دي او دا درې هیوادونه باید د ایران د بېساري یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره په ګډه کار وکړي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. دا مطالب او راپورونه خبرو. د واورو د وریدو او توپانونو په پیښو کې د لسګونو افغانانو لمړینې وروسته افغان ولسمشر له زیانمنو کورنیو سره د مرستې امر کړی. تر ټولو زیات زیان تر دې دمه په نورستان کې اوښتی. له یو نورستاني سناتور سره مو د خلکو پر ورځني ژوند د دې درنو واورو د اغیزو په اړه مرکه کړې.
په مجموع کې په ټولو لسوالیو کې د نورستان لارې د ترافیک په وړاندې مطلق بند دی او حتی خلک هم مغسیمو ته تګ راتګ نشي کولی.
په نورو موضوعاتو کې افغانستان هڅه کوي له آذربایجان سره خپل ترانزیتي اړیکې پراخ کړي. په نړیوالو مسایلو کې به په یو تحلیلي مطلب کې واورئ چې د منځنۍ آسیا په اړه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسي څه وي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې ښځو ته د کوچنیو قرضو په مسله خبرې کوو.
ډیر زیاتې میرمنې ویسي وایي کولی سوس یو سرمایه ځان ته جوړه کړي، بلاخره نه تنه خپل فامیل بلکې څو نور بېوزله فامیلونه نور سي دي په دې کې شریک کړي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام تاندې څنګه سره په دوه منیمه کې خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. عام وګړي د طبي پیښو پر مهال څه کولای شي او زیانمنو خلکو او کلیو سره په څه ډول باید مرسته وکړي؟ که تاسو په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته چې د همدې مسلې په اړه ده چې دا اوس مو یادونه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سږ کال د جدید میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه 160 تنه افغانان په طبي پیښو کې مړه شوي دي. ولس مشر غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر شو هم در ازویلې چې تر ټولو زیات کسان په نورستان ولایت کې مړه شوی دي. خاغلی غنی له طبي پیښو سره د مبارزې ادارو ته امر کړی چې له ټولو زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي ورشتونه د کرهنې لپاره ګټور بولي، خو په عین وخت کې وایي چې د واورو د شویدو، توپانونو او سیلونو له کبله په انساني مرشوبلو خوشی نه دی. ولسمشر غنی د تیر شپې په ویډیوي وینا کې په تیر یوه نیمه میاشت کې د طبیعي پیښو د قربانیانو د شمیر په اړه وویل:
تر اثر برفواری های امسال از اول جدی الا ابتدای دل
د سشکل د جدیل لمړی د دلوی تر ولسمې پوري د واوري او ورشتونو لکبله یو سلو شلتن هوادوال مو شهیدان شوی او په سلګونو کورونه نړیدل دي. تر ټولو زیات تلفات په نورستان، بدخشان او غزنی ولایتونو کې اوشت دي.
غزنی اتفاق افتاد.
په عین وخت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایس پرمک وایي یوازې په تیرو درو ورځو کې نږدې یو سلو شلتن د درنو واورو او برف کوچونو په اثر مړه شوي دي. په نورستان کې تر 50 زیات کسان مړه شوي، په بدخشان او پروان کې هم 40 تنه له ژونده بې برخې شوي دي. په مجموع کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې پرله پسې واورو، توپان او د واورو شویدو تاوانونه او مرشوبلي اړولې دي. اټکل کېږي چې له دې وروسته به زیاتې واورې ونه اوري، خو لا هم خطر شته چې که هوا ژر توده شي سیلونه به وبهیږي. ولسمشر غنی وای اړوندو ادارو ته امر کړی چې د پسرلی پیښو ته هم تیار ووسی.
څو نه وروسته چې د ژمي موسم ختمي کې پسرلی کې د سیلابونو خطر باید له پامه ونه غورځوو. مربوطو ادارو ته هدایت ورکول کېږي چې له احتمالي پیښو سره د مقابلې لپاره تیاری ونیسي او لازمه آمادګي ولري. د خلاص خلک هم باید د احتمالي سیلابونو حوادثو خطر ته متوجه اوسي.
د سرو مال پر تاوانونو سربیره ورسته یو ورشتونو د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې لارې هم بندې کړي دي. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وایي د کابل، کندهار، سالنګ، کابل، جلال آباد، کابل، لوګر، ګردیز او خوست لارې به نن پرانستل شي. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان په وروستیو طبي پیښو کې د قربانیانو د فاتحې مراسم جوړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د واورو د ورخت او توپانونو له کبله د دولتي چارواکو د ولسمشر اشرف غنی په وینا یو سلو شپېته کسان وژل شوي دي. په دې اړه د نور بحث لپاره دا شیبه د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی او نور معلومات ترې غواړو. سیاس صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. پراپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی تیره شپه وویل چې په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر یو سلو شپېته کسان دي چې په دې د واورو د ورېدو او توپانونو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې د اوس سهار چې تاسو له ما سره خبرې کوئ هم تلفاتو شمیر بدل شوی نه دی، همدغه دی؟ خغلی سیاس، تاسو زما آواز اوری؟ ما لمونږ سره د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس د ټلیفون په مستقیمه لیکه دی. سیاس صاحب، د تلفاتو وروستي ارقام ستاسو د معلوماتو له مخې، ستاسو د ادارې د معلوماتو له مخې څومره دي په ټول افغانستان کې؟
روان تا اکنون 160 نفر تلفات انسانی هست و همچنان تعدادی از خانه ها تخریب شده، تعدادی از راه ها مسدود شده بود. به خصوص در این حوادث یک هفته گذشته تعداد تلفات انسانی تا یک هفته 117 نفر است که بیشترین تلفات در ولایت نورستان است و همچنان ولایت های دیگرم از این حوادث متضرر شدن.
خغلی سیاس، د زیاتو ولسوالیو او ولایتو ترمنز لارې هم د دولتي چارواکو په وینا بند دي، د دې لارو د خلاصون چارې روانې دي؟
دقیقا اگر شما به 72 ساعتی گذشته توجه داشتین، در اوایل راه های تعداد زیادی از ولایات با ولسوالی ها تعداد زیادی ولایات با ولایات و تعداد شهرها هم مسدود بود که تایی فعالیت های مشترک وزارت های مربوط در هماهنگی با اداره آمادگی مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اکثریت راه ها باز شده و ما امیدواریم تا ختم امروز همه راه های مواصلاتی که از سر ریزش برفای سنگین و آمدن برف کوچکا مقصود شده بود باز شد.
یوه بله مسئله خغلی سیاس ده بارانونو او سیلابونو ده احتمالی سیلابونو مسئله ده چه فصل دیر جر راروان ده پدزینو سیمو که دوست هم بارانون شروع شویدی مثلا په هلمند که ده راپورونو لمخه پدزینو سیمو که سیلابون راواتلی دی خو پدغو سیمو که چه تر اوسه پوری حال تا واوری ووری که دایشی چه پراتلون که یو میاشت یا دو میاشتو که هم سیلابون راشی ده ده لپاره ستاسو تدابیر چه دی ده دغو سیلابونو ده مخنیوی لپاره چه زیان و نروی خلکو تا؟
هدایت رئیس جمهور عملی هست که باید آمادگی داشته باشیم برای فصل سیلاب ها که فصل بهار است و ما از امی هکنون با تمام بخش هایی که به ارتباط حوادث کار میکنن وزارتخانه ها از یوین اینجوها بر تماس شدیم دیروز و قرار است باید جلسه مشترک با اینا داشته باشیم و آمادگی های خاصی را بگیریم برای رسیدگی به حوادث فصل سیلاب ها.
بله یا ورسته پختنه خاغلی سیاس لتاسو مننه کو چې زمونږ بلنه مو منله کلاند جواب راکې چې د بنسټیزو او اساسی کارونو لپاره په تیرا د سیلابونو د مخنیوي په برخه کې یوازې د مرستو رسول نه ل سیلاب ځپلو خلکو سره بلکې د تاسیساتو جوړول د دې لپاره چې د سیلابونو مخه ونیسي په دې برخه کې کوم کار شوی او کوم کار په نظر کې دی؟
در دو بخش ما فعالیت های خود تشدید بخشیدیم، کاهش خطر حوادث و رسیدگی به حوادث برای کسایی که اونا متضرر شدن یا احتمالا متضرر میشن که او شامل همو بخش کاهش خطرات میشه. ما در نظر داریم تاسیسات دولتی را، تاسیسات شخصی را، کلینیکا و شفاخانه ها را شاملی به شمول مکاتب شاملی برنامه ماست که باید اینا حفظ شون و از حوادث مسئول ساخته شون.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاسو چې د خپلو اجراتو د دې ادارې د اجراتو په اړه خبرې کولې. د تلفاتو یو زیاته برخه د نورستان ولایت په اړوندو سیمو کې اوخت دي. په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو یو استاد ایل حکومت مرستندویو ټولنو او عامو خلکو غواړي چې د نورستان له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي. سناتور عبداللطیف نهزتیار له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې یوازې په برګمټال ولسوالۍ کې څه باندې 50 تنه د واورو د ښویېدو په نتیجه کې مړ شوي دي. ښاغلي نهزتیار د دې پیښې په اړه د عصمت څاروان د پوښتنې په ځواب کې وویل:
خلک چې کله خبرېږي سهار مانځن وروسته خلک خبر شول، تر څو چې خلک رسېدل یو غټ بشري ناورین او فاجعه رامخته شوې وه. په نتیجه کې 350 کسان شهیدان دي او 20 کسان زخمیان دي. بیا نو د لرو ساحو نه د کلو نه خلک او برګمټال ولسوالۍ مربوطه پرسونل او الته چې هغه مشکم ټولۍ د اردو دی او نظمي عامې او د سرحدي دا خلک لاس په کار کېږي ځي محل ته او هغوی سره څه د مړي او د شهیدانو په ایستلو کې یو همکاري کوي. پروسه اوس هم لا جریان لري، مطلق خلک لا دغه نه ایستل شوي نه دي، ځکه چې دا یو غټه واقعه وه. تر کوم حده پورې چې لاسته راغلی دی هغه 350 مړي او 2 شهیدان زخمیان دي.
علاوه په برګمټال په نورو سیمو کې هم واوري خوېدلی او خلکو ته تاوانونه اړولي دي.
په منډول ولسوالۍ کې 4 کسان شهیدان لرو. غیر د دینه چې دغه برګمټال کې دغه سایکلی نه هم شاور کې 3 کسان کوم شهیدان دي او 2 واقع نورم په برګمټال کې شوی دي چې شتګل پنم یو کله دلته یو شهید لرو. نور د خلکو باندې نیمه تخریب، کامل تخریب، مالی تلفات هم په نورستان کې ډېر زیات شوی دی. په کانتیال ساحه کې مطلق لاره بنده ده. په مجموع کې په ټولو ولسوالیو کې د نورستان لارې د
ترافیک په وړاندې مطلق بند دی او حتی خلک هم مغه سیمو ته تګ راتګ نشي کولی، خلک په کورونو کې محصور او بند پاتې.
آیا زخمیانو سره او یا زیانمن شوو سره له مرکز هم مرستې در رسیدلی دي؟
او خوشبختانه زه ډیر زیات مننه کوم د رئیس جمهور نه د هغوی پر لارښودنه باندې د ننګرهار د قلوردونه 201 سیلاب قلوردونه یو دوه پرواز نورستان ته هغه محل ته لاړل چې باغي کې جناب والي صاحب د نورستان هم تشریف وړی دی، او دویم پرواز متاسفانه د هوا د خرابې له امله بېرته د لمان لار نه واپس شوی. په دې کې صرف ابتدایي کومکونه هغوی ته رسېدلي دي چې خیمې دي او څه ارتزاقي مواد دي، او چون دغه کلی نسبه 15-16 کور مطلق تخریب شوی دی، هېڅ شی نه دی پاتې. نو زما هیله د افغانستان نجیب ولس نه او کومک کننده منابعو نه او د دولت نه داره چې هر چیز تر په هر عرصه کې باید دوی ته څه نقد پیسې، خیمې، د کور اساسات، چې هر څه فرش و ظرف او ارتزاقي مواد کومک وشي. او کومک ونه شو زه متيقنم چې دا به یو غټه فاجعه به یو خلق بدلوګ نمرې، ځکه چې هلته خلکو اقتصاد هم ډیر ضعیف دی.
د مشرانو جرګې غړی سناتور عبداللطیف نهضتیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې پر کومو مسایلو مطالب خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونوما د وروستي راپور په تړاو یو شمېر مطالب خبره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننی غړي په سر مخاله کې لیکلي، یونوما د تیر کال د ملکی مرګ ژوبلې راپور خپور کړ چې په رښتینی معنی خواشینونکی او د تعامل وړ و. په سر مخاله کې د راپور په استناد راغلي، تیر کال مو د جګړې د بیلابیلو اړخو لوري تر 10,000 زیات هیوادوالو ته مرګ ژوبله وختي، چې دا په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړه کچه وه. د سر مقالې لیکوال لیکي، د یونما د راپور ځانګړتیا دا ده چې دوی یوازې هغه شمیرنې او پیښې په راپور کې شاملوي چې سل په سلو کې کرتوب ثابت. خو د سر مقالې لیکونکي په باور په افغانستان کې زیاتره د ملکی مرګ ژوبلې پیښې په داسې ولایتونو کې دي چې یونما ته یې کره کول ګران دي. نو ځکه د سر مقالې لیکونکي په خبره، په راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمیر تر اعلان شوی هغه زیات دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په یاد راپور کې 22% د ملکی تلفاتو پړه بیا د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اچول شوی. هیواد لیکلي چې کورني ځواکونه د ملکی خلکو ژوندانه ته بشپړ درناوی لري، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونه په دې مکلف کړي چې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي، او افغان ځواکونه هم دې ته ژمن دي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې مخالفین د ملکی وګړو له کورونو د جګړې د ډال په توګه کار اخلي. دا کار د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو په لمسون کوي چې معلوم دي، او د دغو تلفاتو پړه هم د هغوی په غاړه ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملکیانو د تلفاتو دا شمېره چې د یونما په راپور کې راغلي د جدي اندېښنې وړ ده. سر مقاله لیکونکي لیکي، دا په داسې حال کې ده چې د جګړې د پای لپاره هیڅ هیله نشته، او نړیوال او سیمه ییز پروګرامونه داسې دي چې د افغانستان خلک به د اوږدو نورو کلونو لپاره هم یو بل وژني، او دغه هیواد به په هدیره بدل شي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا د دولت دنده او مسؤلیت دی چې سولې ته د رسیدلو په خاطر د خلکو د هیلو لپاره جدي هڅې او کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو، موږ له تاسو نه پوښتنه کړې چې په خپلو اس ام اسونو کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې خلک د طبیعي مصیبتونو په وخت کې له خلکو سره څه مرسته کولای شي، نه دا چې حکومت له خلکو سره څه مرسته کولای شي. دلته په ځینو پیغامونو کې خلکو ډیر په دې خبرې کړي چې حکومت باید له خلکو سره څه مرسته وکړي. خو په دې خبرونه کې چې په څو شیبو کې به ستاسو پیغامونه او په همدې مسله ستاسو اس ام اسونه خبرو کړو، اصلي سوال دا دی چې خلک د طبیعي پیښو پر مهال لکه دا اوس چې روان دي له خلکو سره کومه مرسته کولای شي. ورزو نورو راپورونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای هڅه تیزی شوی چې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ ترانزیتي او سوداګریز اړیکې پراخ شي. د دې خونی رئیس پرون په کابل کې د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې له پلاوي سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. جزیات خان محمد سین له کابل په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا په هغه هیواد کې د افغان ترانزیت لپاره د اسانتیاو برابرېدل، د یو بل په خاوره کې د پانګونې لپاره د پانګوالو راماتول، په آذربایجان کې د افغان محصولاتو لپاره د مارکیټونو مندل، په دغو برخو کې ګډه همکاري او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د ادارې لخوا به پلي شي. دا خبرې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس عتیق الله نصرت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې له مرستیال یوسف عبدالایوف سره په یوې ګډه ناسته کې وکړې.
اوس د دې واره رسېدلی چې له آذربایجان سره چې یو ستراتیژیک هیواد او د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپا ترمنځ د یو ځای کولو مهمه سیمه ده، په عملي توګه ګډه همکاري پیل کړو.
یادو هدفونو ته د رسیدو په مقصد د دواړو لورو ترمنځ د ګډې همکاري او د نظریاتو د تبادلې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو وویل چې اوس مهال آذربایجان ته د هیواد د صادراتو کچه 4 میلیونه او له مقابل لوري څخه د وارداتو کچه شاوخوا 30 میلیونه ډالرو ته رسیږي او تمه ده چې د دواړو لورو د هڅو په نتیجه کې دغه کچه 100 برابره لوړه شي. مسؤولینو وویل آذربایجان هغه هیواد دی چې د افغانستان ترانزیت ځنې د ترکیې له لارې په لږ لګښت او لږ وخت کې اروپایي هیوادونو ته رسیږي. د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې مرستیال یوسف عبدالایوف ژمنه وکړه چې په خپله خاوره کې به د افغان ترانزیت لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې او اقتصادي همکاري به زیاته کړي.
Azerbaycan'da şu gün çok güzel reformlar gidiyor ve
موږ د اقتصاد او صادراتو په برخه کې ډیر ښه ریفرمونه جوړ کړی دي او کولای سو چې زمونږ له هیواد څخه د افغانستان، روسي او نور اروپایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیټي واټ په توګه ښه ګټه پورته شي تر څو د افغانستان محصولات روسي، ګرجستان او نورو ته صادر شي.
دا په داسې حال کې د چې افغان سوداګر وایي له ایران، پاکستان، ازبکستان او له ځینو نورو شمالي هیوادونو سره د ترانزیت د اسانتیاو د برابرولو په مقصد ګډې تفاهمنامې لري. اوس هم دوی ته په دغو هیوادونو کې لازمې اسانتیاوې برابرې شوې نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په خوست کې 3 تنه د موټرو تښتونکي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان د خوست اوسیدونکي دي او غوښتلې چې یو اراده ګاډی د پکتیا څخه خوست ته وتښتوي چې د پولیسو لخوا د لارې په اوږدو کې ونیول شول. له بلې خوا ځایي خلک د امنیتي ادارو له فعالیتونو خوشحالي څرګندوي خو وایي چې اوس هم باید په دې ولایت کې د موټرو د تښتولو په ګډون بېلابېلې پیښې رامنځته کیږي او امنیتي ادارې باید مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې 3 تنه هغه موټر تختونکي نیولي چې په نورو ولایتونو کې به د ګاډو غلاوي کولی. د دوشنبه ورځ ناوخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو یاد موټر تختونکي هغه مهال ونیول چې د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ څخه یو اراده فولډر ګاډی خوست ته راوسته.
دوه ورځې مخکې د منګه بیدار زړورو پولیسو ته د پکتیا نه اطلاع رسیږي چې یو اراده سپین فولډر موټر د سمکنۍ ولسوالۍ نه غلو تښتولی دی. په دې وخت کې زموږ زړور پولیس لاسپګتی کې د ښار ټولې لارې او هغه لارې چې د نورو ولایتونه خوست ته راغلي دي چیک پوینټونه ایجادوي چې په نتیجه کې دغه موټر سره 2 نفرو سارقینو بالفعل نسی او د قانون منګول ته سپاري.
خوست امنیه قمندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي یو شمېر کسان بیرته خوشي کېږي وویل چې
نو پولیس کله چې متهمین نسی بعدي د تحقیقاتو او د دوی د سزا مسؤلیت زموږ نه دی او زموږ وظیفه هم نه ده. د دې لپاره خپل قضایی عدلی و مرگنه موجود.
د ګاډي مالک هم په خپل وار د پولیسو د چټک فعالیت ستاینه وکړه او د ټولو امنیتي ادارې وغوښتل چې د جرایمو په مخنیوي کې خپلې هڅې ګړندۍ وساتي او قضایي ادارې دې دا ډول خلکو ته د قانون سره سمې سزاګانې وټاکي.
نوم یې نوررحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د پولیسو نه د اردو د هر یوه ځواک نه هیله کوم چې دغسې د غلو نشه یي مواد مخدره موادو انتقال چې دغه مخه د ونوی شي او دولت خپله سزا ورته وټاکي.
که څه هم په خوست کې امنیتي ادارې د قانون د پلي کېدو په برخه کې د یو شمېر لاسته راوړنو او پرمختګونو یادونه کوي، خو بلخوا خلک وایي چې تر اوسه هم په یاد ولایت کې د موټر تختونو په ګډون بېلابېلې جنایي پېښې رامنځته کېږي، خو د دا ډول پېښو د عاملینو نیول او مخنیوی د دوی لپاره د پوره قناعت وړ نه دی.
لس بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ورستۍ واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې شوې لویې لارې نن بیرته پرانستل شوې. د افغانستان حکومت د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د کلنی راپور په غبرګون کې وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د عملیاتو په مهال د ملکی وګړو د سر او مال خوندیتوب خپل اساسي هدف بولي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په دوو جلا جلا حملو کې 210 جنګیالي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د استیناف محکمه به نن په دې اړه چې د متحده ایالاتو ته د او اسلامي هیوادونو د ټولو کډوالو پر سفر د موقت بندیز په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز ومني کنه اظهارات واوروي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکښ غړی وای د ایران او شمالي کوریا د توغندیو ازموینو ته په پام سره متحده ایالات باید د توغندیو د هوایي مدافع په برخه کې نوره پانګونه هم وکړي. یوه سویډنۍ میشته سنسپو او څېړونکی د څېړونکي میرمن وای ایران د هغې خاوان جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړی. او د اسرائیل صدر اعظم له هغو هیوادونو چې د مسؤلیت منونکي و بلل وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاره خپله کړي او پر ایران بندیزونه ولګوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. په امریکا کې د نوي د اریل راتګ سره یو زیات شمیر خلک دا پوښتنه لري چې په نړۍ کې ګڼ مسایل شته، نو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ به د دې نړیوالو مسایلو په اړه څه وي. د چین، روسیې او مکسیکو په اړه د امریکا نوی ولسمشر خپله پالیسي څه ناڅه په ګوته کړې ده. ښاغلي ټرمپ د منځنۍ آسیا په اړه څه نه دي ویلي، خو فارن پالیسي خپرونې په یوه مقاله کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او پنځو منځنیو آسیایي د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د اړیکو یو تحلیل خپور کړی. د دې تحلیل جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه څه تمه کیږي چې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره به یې د ادارې اړیکې څه ډول وي؟ د ټرمپ ادارې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په فارن پالیسي مجله کې د امریکا او منځنۍ آسیا هیوادونو د اړیکو په اړه مقاله لیکونکی رایډ سټانډش وایي د ټرمپ په اداره کې داسې کسان شته چې د منځنۍ آسیا په اړه پوهیږي. دی وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې مخکې د اکسون موبیل شرکت رئیس و په دې پوهیږي چې د انرژي په برخه کې په سیمه کې څه روان دي. ستاندش همداراز وایي جیمز ماتیس چې د دفاع وزیر دی او مخکې د امریکا د پوځ مرکزی قومندې یا سنت کام رئیس و په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه کافي معلومات لري، او دا څرګنده ده چې د ټرمپ اداره په سیمه کې د اسلامي سختدریځۍ پر ضد پر مبارزه متمرکزه ده. د منځنۍ آسیا هیوادونو حکومتونه له کلونو راهیسې وایي چې دوی د اسلامي سختدریځۍ له ستونزې سره مخامخ دي. له جنوبي ګاونډیو څخه یو افغانستان دی. د 2020 کال څخه تر 2014 کال پورې د منځنۍ آسیا هیوادونو په افغانستان کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې دي. په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی، او دغه ولایتونه له منځنۍ آسیا هیوادونو سره پولې لري. که یوې خواته د سخت دریځۍ پر ضد د ټرمپ دریځ منځنۍ آسیا هیوادونو ته هوسایي ورکوي، بلې خواته د ایران په اړه د ټرمپ سخت دریځ د منځنۍ آسیا هیوادونو او دغه جنوبي ګاونډي هیواد ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي. وروسته له هغه چې د اټومي موافقه په بدل کې پر ایران اقتصادي بندیزونه لري سول د جنوب لویدیت پر لور منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سوداګرۍ ځینې لارې پرانیستل سوې. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلې وضعیت به له دغو فرصتونو پام بلې خواته کړي. قزاقستان ته د امریکا پخوانی سفیر او په راند کارپوریشن کې اوسنی څېړونکی ویلیام کورټنی وایي د منځنۍ آسیا هیوادونو په اړه د امریکا د پالیسۍ ځینې داسې ټکي وو چې شاید د نوې ادارې پر مهال بدل نه سي. د شوروي اتحاد له ماتې وروسته له تیرو 40 کلونو راهیسې لویدیځ او امریکا د پخواني شوروي اتحاد د نویو جمهوریتونو خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی دی، خو د منځنۍ آسیا د سوداګریزو او امنیتي شریکانو روسیې او چین په اړه د ټرمپ د ادارې پالیسي بېله ده او شاید اشخابات، استانا، بشکیک، دوشنبه او تاشکند لپاره ستونزمنه وي. ښاغلی کورټنی وایي تر اوسه چې مو څه لیدلی هغه دا دی چې ټرمپ غواړي له روسیې سره اړیکې سمې کړي، چې پوښتنه راپورته کوي آیا دی به وغواړي پر روسیه د اوکراین په خاطر لګېدلي بندیزونه لیرې کړي. په دغه صورت کې به دا د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ستونزې زیاتې کړي. سټانډش بیا په دې باور دی چې د چین او امریکا ترنګلې اړیکې به د منځنۍ آسیا هیوادونو پر بهرنۍ پالیسۍ دومره اغیز ونه کړي او که داسې وسي دا به په دې معنا وي چې د واشنگټن او پیکینګ خپلمنځي اړیکې بیخي ډېرې خرابې سوي دي. ښاغلی کورټنی وایي منځنۍ آسیا هیوادونه باید انساني حقونو ته درناوی زیات کړي او دا له امکانه لیرې خبره نه ده چې په واشنگټن کې به ځینې له نوې ادارې غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو پر حکومتونو فشار راوړي چې انساني حقونو ته پام زیات کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرام سیمې څخه لیکلي د طبیعي پیښو پر مهال باید له ځپل شویو او زیانمنو خلکو سره مالی مرسته وشي او د هغو لاسنیوی وشي ترڅو پام یې په بله واوړي. عبدالوهاب خرابتی د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکلي د واورې د قربانیانو سره د عامو خلکو مرسته د مرستې لپاره د چندې اچول زمونږ پخوانی رواج دی. نورالله الهام له لوګر نه لیکي یوازې حکومت نشي کولی د خلکو ستونزې حل کړي، باید خلک هم ونډه واخلي. جانان الکوزای د کندهار له غورک ولسوالۍ څخه لیکي د واورو په وخت کې د خلکو سره کومک کول چې زمونږ حکومت په دې باره کې هیڅ تجربه او اقدام نه لري نو عوام به څه تجربه ولري. جهانی د پکتیا ولایت د یحیی خیلو له ولسوالۍ څخه لیکي خلک باید د نغدو پیسو مرسته وکړي. توخی د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د شاجوی ولسوالۍ د حسن کاریز په سیمه کې د ډیرو مسافرو او موټروانانو ژوند د کلیو خلکو وژغوره، هغوی ته یې ډوډۍ او کالي وروړل، باید ټول خلک همداسې وکړي. عبیدالله سروري د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي له مصیبت ځپلو خلکو سره باید اول د خوراکي موادو او د سرپناه مرسته وشي. قیام الدین مبارز له هلمند نه لیکي په دې ټولو خلکو خو دولت نشي رسیدای چې مرسته ورسره وکړي، مؤسسې او شرکتونه کولی شي چې له خلکو سره مرسته وکړي. او نیکمل له هلمند نه لیکي په طبي پیښو او بل هر پیښه کې تر هر چا زیات همسایه اولیه کومک کولی شي. کچیرې دا ټولې چارې حکومت ته پرېښودل شي نو ناورین به یو په دوه شي. دای لیکي چې هیله مې دا ده چې په هر عمل منفعه چاره کې باید هر وګړی خپله برخه واخلي او د ځان فرضې وګڼي. قدر بنا اوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو دوه اونیز پروګرامونه خبرو واوري. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو اونیز پروګرام او ورپسې نیمنړی د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کئی ہمایون ہیواد
دا تان دی سانگی خواگو آوریدون کو سلام دا اونی با ده غا افغان زوان خبری واوری چه روباتی جوڑ کردائی
فیلانی را که ما جور کردیم ای از چوب جور شده، از آین جور شده، از گراری جور شده، دیگه از زنجیر جور شده. یگانه انگیزه عمده ما این بود بعض خارجی ها فکر میکنن که افغانستان یک جای وحشت، یک جای جنگ زده است، اما ما جوان ها همچون استعدادهایی داریم که میتونیم همچون فناوری هایی ایجاد کنیم جلوگیری از کشتار خونریزی هموطن های خود شود.
څلر ویش کلن مسیح الله افغان نویس هغه ځوان دی چې نظامی روبات جوړ کړی. مسیح الله د حبیبی لالی لیسې څخه فارغ شوی، د برق پرشته کې زده کړې کړي او اوس د الکترونیکي وسایلو په جوړولو مصروف دی. افغان نویس وایي په دې وروستیو کې داسې روبات جوړ کړی چې دوست او دښمن پیژني. هغه وایي دا روبات یې په دریو کلونو کې جوړ کړی چې 1000 افغانۍ مصرف پرې راغلی.
روبات ما تقریبا 3 سال مش سرش کار میکنم.
درې کال کېږي چې په روبات کار کوم. دغه روبات و ځانګړنې لري. جالبه ځانګړنه یې دا ده چې دوست او دښمن پیژندلی شي. له زر کیلومتره فاصلې څخه کنټرولېږي. دغه روبات نظامي دی. دا چې په پیاده جنګونو کې عسکرو ته ډېر تاوان رسېږي، دا به ورسره مرسته وکړي چې مرګ ژوبلې راکمه کړي. یو شی چې ما پکې طرحه کړی هغه دا ده چې دښمن له منځه نه وړي، یعنی څوک نه وژني. مرمۍ د ستونو په څیر دي چې په دښمن ولګېږي بېهوشه کوي یې.
وخت کې یک شخص میزنه او رو بیوش میکنه.
لا مسیح الله افغان نویس تخمو پختل دا کومی انگیزه لمخی دا غروبات جوړ کړی.
یګونه انگیزه
دا و چې بهرنیان فکر کوي افغانستان د جګړو وحشتونو ځای دی. خو زمونږ په ځوانانو کې داسې استعدادونه همشته چې دا ډول ټکنالوژي رامنځته کولای شي چې د خپل وطنوالو د وژلو او وینو تویولو مخه ونیسي.
کشتار خونریزی هم وطنای خود شوی.
افغان نویس وایي روبات و ځانګړنې لري چې دغه ځانګړنې د روبات لا نورو روباتونو بیلوي.
ویژگی داره. اولین ویژگی دیست
ځانګړنې لري. لومړی ځانګړنه دا ده چې له لمر انرژي اخلي، له زر کیلومترو څخه کنټرولېږي، پر زینو ختلی شي. بله ځانګړنه دا ده کله چې په لاره کې له ویالو سره مخ کېږي خپل ځان ته پل جوړوي او تیریږي. کله چې تیر شو هغه ساحه چې د پل په خاطر را ایستلې وه بیرته یې دننه کوي. بله ځانګړنه دا ده چې د سړک غاړې ماینونه شنډوي. 95 کیلو وزن انتقالولی شي. 3 راکټ اندازه لري. د رادار د خط سیستم لري. او بله پرمختللې ځانګړنه چې لري له 50 مترې څخه داسې کنټرول کېدلی شي چې دښمن و پیژنې او لبخویي و غورځوي.
از 5 مترې ایر از پا در بیاد.
په نورو هیوادونو کې داسې روباتونه ډېر جوړیږي چې مختلف کارونه کوي. له مسیح الله افغان نویس څخه مو وپوښتل چې د ده د روبات په څیر خو به مخکې روباتونه نه وي جوړ شوي.
خب درست است که دیگه کشور
سمه ده چې نورو هیوادونو به هم جوړ کړی وي، خو هغه ځانګړنه چې زما روبات یې لري له هغو سره توپیر لري. ما ډېره زیاته څېړنه وکړه او پیدا مې کړه چې زما روبات له هغو سره توپیر لري. زما په روبات کې یوه ځانګړنه دا ده چې د لایزر په واسطه دوست او دښمن پیژني.
مسیح الله وایي تر دې دمه یې له امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې نه دي کړي چې دغه روبات عملي استفادې ته وړاندې کړي، خو که ترې وغوښتل شي په دې چاره به هم لاس پورې کړي.
نخیر نه تاله ما کسره د جریان نه موندیم و
نه تر اوسه مې په دې اړه له چا سره خبرې نه دي کړي. لومړی مې غوښتل چې روبات مې د رسنیو له لارې خلک وګوري او د دوی تشویق وګورم چې زه هم داسې استعداد لرم او دا خلکو ته وښیم. که له دې وروسته که چا غوښتل دغه طرحه ورته ښیم او ورته جوړوم یې هم
طرحه پیشنهاد کنم و جوړ کنم.
هره وسیله چې اختراع کیږي له مختلف وسایلو جوړیږي، خو په افغانستان کې چې اختراعات کم شوي د نویو اختراعاتو د کولو لپاره هم وسایل کم دي.
فعلا یې رقم جوړ کړم یې از چوب جوړ شده، از آیین جوړ شده.
اوس مې چې کوم روبات جوړ کړی له څلورو شیانو جوړ شوی چې هغه لرګي، اوسپنه، ګراره او زنځیرونه دي. په راتلونکي کې غواړم له زرې او پرمختللې اوسپنې څخه یې جوړ کړم او نوې ټکنالوژي پکې وکاروم چې روبات ته ژر زیان ونه رسیږي. راتلونکي کارونه به مې له دې څخه متفاوت او پرمختللي وي.
به شکل دیگه پیشرفته تر از این جور میشه.
له مسیح الله افغان نویس څخه به دا هم واورو چې د حمله او خطر په وخت کې د روبات عکس العمل ښیي.
د زمانه که د این روبات محاصره میشه و هجومی سر از این حمله میشه،
کله چې دا روبات محاصره کیږي او حمله پرې کیږي، بې له دې چې څښتن یا کنټرولونکی خبر شي، د خپلو فعالو سنسورونو په مرسته په 50 مترې کې مقابل کس ته سیګنال ورکوي. خو کله 50 مترې مخکې راځي داسې یو سیستم پکې طرحه شوی چې اتومات کیږي. د څښتن له واکه هم وزي او 360 درجې څرخیږي. هر هغه څه چې مخې ته راځي له منځه وړي. که څوک غواړي چې 10 مترې ته ور نږدې شي او لاس پرې ووهي، په اتومات ول خپل انفجار کوي.
تا 10 متر کې نزدیک شوی ای اتومات خودش انفجار میکنه.
افغان نویس وایي د وطن شرایطو ته په کتو سره د غروبات جوړ کړی چې دا ویني د تویولو مخنیوي وشي.
چون شرایط وطن که دیدم بر ما متیگ انگیزه شد که
دو وطن شرایط می چولی دل داس انگیزه را تا پیدا شو چه داس تکنالوژی را من سکرم روز تبا لپر مختللی سیستم سرا ترهی شی وست امریکایی بی پیلوت علو تکی دی خوزه غوارم پراتلون که بی وصلوال وصلی جوڑی کرم جالب زنگره نیداده چه چه تا ضرر نرسوی و کولی شی چه دخمن جونده و نیسی یعنی وینه نتویوی
زنده بگیره
در روبات پاده ویل که گی چه یو زنگره سیستم ورت جوڑی گی او ده همه سیستم لمخ خپل کار کوی چه دیر کنترولون که تا هم ضرورت نلری خود مسیح الله افغان نویس روبات چه دول ده
دو سیستم خودکار داره؟
دو خودکار سیستمونه لري یو سیستم ادا د کله چې پلار روان وي او ماین مخې ته ورزي شندول شي دویم سیستم ادا د کله چې دښمن له اوپر ځای څخه غواړي حمله پری وکړي بل دې چې کامري او لایزر هغه تشخیص کړي مرکز صداس خبر ورکوي چې د لایزر په واسطه سکن شي او لخوا یې وغورځوي
لایزر سکن میشه او بعد زو ایره از پایدار میاره
په داسې حالت کې چې څوک په روبات حمله کوي یا ورنږدې کیږي او د چاودلو خطر وي کنټرولېدلی شي کنه
اته ای حالت چې مونږ نمیتونیم کنټرول کړم کې
دا حالت مونږ نشو کنټرولولای کله چې څوک پر حمله کوي او یا ورنږدې کیږي روبات په اتومات ډول خپل انفجار کوي هغه حالتونه چې کنټرول کیدای شي د حرکت حالت د 360 درجه کنټرول کیدلی شي گزارې کنټرولېږي ماین څنګه لازم کې او باسي فایر د کنټرولون کې لخوا کنټرول کیدلی شي یو مثال درته وایم د موبایل هر سويچ خپل ځای لري او لبل څخه متفاوت کار کوي دا همداسې تر حقیقي او همداسې چې امریکا کولی شي د بی پیلوټ الوتکې ډیر وسپنه لري ډیر لارې په هوا کې کنټرول کې زه همداسې فرمول لرم چې په 1000 کیلومتر کې د سورایا موبایل په واسطه دا روبات کنټرول کړم
از 1000 کیلومتر توسط موبایلای سورایا یې کنټرول کړم
مسیح الله افغان نویس وایي دا به یو ورستۍ کار نه وي بلکې لا دې ورسته ځینې نور داسې پلانونه هم لري چې که حکومت ورسره مرسته وکړي بشپړ به کړي
خب ای فناوری بود که ما به می شرایط وطنی جور کدم دا آینده
دا هغه ټکنالوژی دا چې ما د وطن شرایط ته پکاتو سره جوړه کړی راتلونکي پلان می داده چې یو ناپیژندل شوی الوتونکو عقاب تر هکړم چې ساسې لارې به نور ته هم وخایم د عقاب پړه به وایم چې دنیا لا تر اوسه داسې شی تر هو اختراع کړی نه دی یو بل دستګاه می اختراع کړی چې د 303 موټروانان نه پریږدي د اوږده سفر پر مهال خوب ویسي که دولت له ما سره مرسته وکړي کولای شم خپل دغه پروژې وروستۍ مرحله ته ورسوم او پوره کړم او هم دا ډول پراتلونکي کې چې نورې طرحې جوړوم هغه به هم بشپړې کړم
طرحه دیګه کې دارم موترها را هم خلاص کړم
د افغان نویس په باور ځوانان کولای شي افغانستان لا دیبت حالت راو باسي د خبرونې په پای کې د هغه پیغام هم اورو
پیغام ما به او جوانایی که فعلا به خارج از
پیغام می هغه ځوانانو ته نه دی چې بهر تللی دی هغه ځوانان چې په افغانستان کې دی دوی ته دا پیغام لرم راځي یو بل تلاسونه ورکړو او دنیا ته وخیو چې افغانان هم داسې استعدادونه لري چې خپل وطن جوړ کړي کوم په خپل وطن کې آرام ژوند ونه کړو په هیڅ بهرنی هیواد کې به آرام ژوند ونه لرو
د هیڅ کشور بیگانه ما را آرام کده نه میتونن
خوګوریدونکو د تان دي څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلی شي p8@azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسي لرئ په دې پته هم خپل نظر نه را لګلی شي facebook.com/tandichange تر بلې تان دي څنګه مو علامه لشه
منم سر تیرای غرور لرته خدا قلم زور دلی دلی نده منم سر تیره غرور لرتا خود قلم زور دلی دلی نده دو ترش رنگ دی طول جهان پی جانی ولی دیخ پل زم پی جان دلی نده که علم پوه دی تلل غاڑه خد پستنا کی سوره جوڑتا چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑے کے زان تزائی جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑے کے زان تزائی جوڑ کا
نیما نڑے د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې د وړو پورونو د ټولنې پر فعالیتونو خبرې کوو چې میرمنو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې پورونه ورکوي. دا چې د دې پورونو په مرسته څومره میرمنې خودکفا او بسیا شوې دي، له میرمنو او د دې ټولنې له مسؤلو چارواکو نه به یې واورو. او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو. زه مسعوده نیازی یم، خو راځئ لومړی به غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوروي.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې وی خزې لخپل دوه ماشومانو سره چې د ځان وژلو هڅه یې کړې د بلخ او زوی روغتون ته انتقال شوې دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قدری ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه د مزار شریف ښار د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې. نوموړي زیاته کړې چې دغې خزې لخپل دوه ماشومانو سره ځان د خپل کور له پنځم پوړ څخه لاندې غورځولی. ښاغلي قدری دغه راز ویلي چې تر اوسه د دغې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو په دې اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د بلخ د حوزوی روغتون مشر فیض محمد نور ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال یاد میرمن او ماشومان د کوما په حالت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه جدي اندېښنه لري. د دغه سازمان د افغانستان برخې مسؤولې حوریه مصدق ازادي راډیو ته ویلي دا په افغان دولت پورې تړلې ده چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي او د پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. اغلی مصدق همدارا زیاتوي د بخښنې نړیوال سازمان تمه لري افغان چارواکي ژر اقدام وکړي، کنه د دې په خبره له ډیپلوماتیکو لارو به په افغان دولت فشار وارد کړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه ژر وڅېړي. په داسې حال کې ده چې د امیر بیګم په نوم یوه پیغله نجلۍ د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا وژل شوې ده. په بلخ کې هم په دې وروستیو کې په کوشند ولسوالۍ کې د یوې ښځې غوږونه د هغې د میړه لخوا پرې شوې دي، او په شولګره ولسوالۍ کې دوو وسلوالو کسانو یوه ځوانه ښځه په ډزو وژلې ده. سیما غنی وایي حکومت کې د میرمنو اوسنی ګډون یوازې تر کابله محدود دی. د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د رهبري په کچه د میرمنو ونډې ته څه پام کړی، خو ویلي دي چې په ټوله کې د میرمنو په همدې نمایشي بڼه اکتفا شوې. دغې ډلې د رهبرۍ نه په ټیټه کچه هم د ښځو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف د پیاوړو مخکښو ښځو یو لیست افغانستان جمهوري ریاست ته او بل اجرایي ریاست ته سپارلی چې د سیاسي حضور د پراخېدو عملي اقدامات وکړي.
خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي د زیان پر جبران برسیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، د تیرو څو کلونو په جریان کې افغان میرمنو په مختلفو اجتماعي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي او لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو د دغو ټولو فعالیتونو په ترسره کولو کې د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم د میرمنو د کار او فعالیت په وړاندې خنډ دي چې ګڼې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. خو په تیرو څو کلونو کې ګڼو ټولنو او بنسټونو د دې لپاره چې سوداګرې میرمنې وکولی شي خپل تجارت او کاروبار په ښه ډول رهبري کړي د پور ورکولو سیستم رامنځته کړ. د همداسې ټولنو له جملې څخه یوه هم د افغانستان د وړو پورونو ټولنه ده چې تقریبا څوارلس کاله وړاندې په کار پیل کړی دی. دا اداره له مختلفو تمویل کوونکو څخه پیسې اخلي او په مختلفو شکلونو پورونه ورکوي، او له دغه پروګرام څخه تقریبا نیم میلیون کسانو ګټه اخیستې چې څلوېښت سلنه یې میرمنې دي. د افغانستان د وړو پورونو د ټولنې رئیس نجیب الله سمیم د وړو پورونو پروګرام په اړه نور معلومات راکوي.
د وړو پورونو پروګرام یا سکتور په افغانستان کې په کال 2003 د افغانستان دولت لخوانه، البته د انکشاف جهاد وزارت په واسطه باندې شروع شو، او بیا د لږ وخت نه وروسته یو اداره جوړه شوه چې د دغه وړو پورونو نمایندګي وشي کولی او دغه همانګي ترلاسه کړي. چې دغه نوی نهاد چې په انکشاف جهاد وزارت په کارت کې جوړ شوی دی، مصفا په نوم یادیږي، یا اداره حمایت سرمایه گذاری قرضای کوچک در افغانستان، مصفا. او بیا په 2008 کال کې دغه مصفا ټولنه یا بیا وزارت مالی پوری وتړل شو. د وزارت مالی په چوکاټ کې راغی، او دغه مصفا د ادارې هدف دا و چې د مختلفو تمویل کنندګانو نه دغه پیسې چې کوم د دغه وړو پورونو سکتور لپاره راغلي ول، دا په یو منظم کې او د دې غ منیجمنت او اداره مخته بوزي.
ښاغلی سمیم زیاتوي د وړو پرونو په پروګرام کې 1500 کسانو ګډون کړی چې تقریبا نیمایي برخه یې ښځې دي. د نوموړي په وینا د دغه پروګرام له برکته د ښځو په وړو تجارتي پروګرامونو کې مثبت تغیرات راغلي دي.
نو تر اوسه پورې په مجموع کې په افغانستان کې لکه تقریبا 500000 کسان، یعنی تقریبا څه کم 1500000 کسان د دغه برنامې نه مستفید شوي دي او اوس فعلا په همدغه هغه برنامه کار کوي چې تقریبا 9 میلیارد افغانۍ په مجموع کې په دغه د وړو پورونو په سکتور کې په ګردش کې دي. تقریبا 40% د دغه کسانو نه چې قرضې اخیستي دا ټول ښځې دي. نو یعنې د ښځو په تجارت کې په وړو وړو تجارتونو کې بدلون راغلی او خلکو د دې نه ښه استفاده کړې.
د وړو پورونو د ټولنې د ارتباطاتو د برخې مشره زهره سبا هغو میرمنو ته چې غواړي پور واخلي او خپل کاروبار پر مخ بوزي لارښوونې لري چې څنګه له دوی سره ارتباط ونیسي.
چون هغه میرمنې سي انټرنیټ ته لاسرسی لري، کولی سي سي ویب سایټ amc.www.ama.org.af دی ایمی ویب سایټ ته کولی سي دې ته مراجعه وکړي. دغه مکمل هغه دی انفارمیشن ادرس دی، دفتر شماره دی، ټلیفون دی، کمیونیکیشن ډپارټمنټ په دې کې ست کولی سي لغو طریق نمو سره په تماس کې سي او مکمل هغه معلومات سی دی، حقوق قرضې دفترونه دی او بانکونه دی، د دې معلومات هم موږ لرو. مو کولای سوسو دیتا هغه معلومات لدی سره شیر کو او دی وکولای سي لدی فائدې نه مستفید سي.
اغلی سبا ته هغه میرمنو په حق لچیل وړو پورونو څخه ګټه اخیستي وای. دا سي میرمنو لدوی څخه پور اخیسته چې په ابتدا کې هیڅ پیسې نه لرلې او چا پرې باور هم نه کاوه چې دوی ته پیسې ورکړي. خو د دې پورونو لبرکته اوس دا میرمنې تجارت کوي.
یعنی ډیر زیاتې میرمنې وې سي اته نه یې سوی کولی، چون بعضې و ایس سرپرستي فامیل نه درلودل او بعد له دې نه سي دې پروګرام ته مخه راوړله او له دې نه یې پور واخیستل. وایي کولی سوی سي یو سرمایه ځان ته جوړه کړي، بالاخره نه تنه خپل فامیل بلکې څو نور بېوزله فامیلونه نور سي دي هغه هم وکولی سي په دې کې شریک کړي او هغه د یو رئیس د یو تجارت په حیث باندې دا چا سي پور اخیستی ده، هغه تجارت مخته وړي او بدون دې درس نوري ميرمني هم ندي سره کار کوي. هغه هم کولای سي خپل فامیل ته هغه یو مفاد یا کوم هغه ايت سي دي راوړي خپل فامیل ته یا هغه اولادو ته دي وکولای سي یو څه لاس راوړي.
د وړو پورونو ټولنه هغه ميرمنو ته چې په کوم رشته کې ځانګړي مهارت نه لري دي ځینو ټولنو په وسیله د مهارت زده کولو امکانات برابروي چې بیا ميرمني ورسته له هغه کولای شي پور واخلي او کاروبار پی وکړي. د جوادی شرکت رئیس مرزی چې د افغانستان وچې میوې بهر ته صادروي او د وړو پورونو ټولنې ته د پور اخیستلو په خاطر راغلی وای، غواړي د وړو پورونو له ټولنې څخه پور واخلي او خپل کاروبار لا ښه پر مخ بوزي.
ما اصلا میوې خوشک افغانستان کار میکنم.
زه د افغانستان د وچې میوو د بسته‌بندۍ او پروسس کاروبار کوم، نو په دې خاطر د بسته‌بندۍ ماشینالاتو ته اړتیا لرم. اوس غواړم د وړو پورونو له ټولنې څخه پور واخلم. مخکې مې هم دا کاروبار کاوه، خو د پروسس چارې بل شرکت کولی. غواړم زما خپل شرکت په ستاندرد ډول میوه بسته‌بندی کړي او اوس $1,00,000 پورته ضرورت لرم.
ما د فعلا در حدود $1,00,000 په قرضه ضرورت درم که چند ماشین آلات خریداری میخوام بکنم.
دا چې د وړو پورونو ټولنه څنګه او په کومو شرایطو یو شخص ته پور ورکوي، د وړو پورونو د بانک یو کارکونکي سانیه بیگ مو پوښتلې. نو مړی وایي چې دوی څو ډوله پورونه لري چې مشتریان کولای شي له شپږو څخه تر څلیرشتو میاشتو پورې خپل پورونه بیرته ورکړي.
هر قرضې مو شرایطش مختلف است.
زمنګ د پور ورکولو شرایط مختلفې بڼې لري، لکه زمنګ تجارتي پورونه له $200 څخه تر $10,000 پورې دي. د کور قباله او یو با اعتبار شخص باید دو دوی ضمانت وکړي او همدارنګ دوی کولای شي چې له شپږو څخه تر سلر ویشتو میاشتو پورې له موږ سره قرارداد وکړي او په میاشتني ډول خپل پورونه ادا کړي.
باز 6 الی 24 ماه اینا میتونن با ما قرارداد کنن و ماهوار پرداخت میکنن.
اغلی بیک همدارنګ وایي د دې ټولنې اصلي هدف د میرمنو د فقر له منځه وړل دي او هغه میرمنې له دوی څخه پور اخلي چې واړه تجارتونه لري.
البته هدف اصلي ایوانګ از بین بردن البته سطح فقر
و له پور ورکول څخه زموږ اصلي هدف د بې وزلۍ له منځه وړل او له اقتصادي پلوه د میرمنو پیاوړي کول دي. موږ څو ډوله پورونه لرو، لکه زراعتي، مالداري، سوداګریزي او شخصي پورونه دي چې نارینه او ښځینه دواړه کولی شي له موږ څخه پور واخلي. خو د پور اخیستونکو میرمنو شمیر نظر نارینه و ته زیات دی، ځکه چې دوی واړه تجارتونه لکه غالۍ اوبدل، لاسي صنایع او نور فعالیتونه ترسره کوي.
خو اصلي پښتنه دا ده چې هغه میرمن چې له دا ډول پورونو څخه ګټه اخلي باید د پور اخیستلو په شرایطو پووي، ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې اکثر میرمنې نالوستې دي او هغسې چې پایده ده لیک لوست نشي کولی، نو کله کله شاید له داسې پور اخیستلو څخه تاوان هم وویني. د اقتصادي چارو کارپو انجینیر حبیب الرحمن مایار په وینا د پور اخیستلو پر وخت باید میرمنو ته منظم پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې میرمنې د لیک لوست په برخه کې ستونزې لري، باید له سیستم سره څه نه څه بلد شي.
د دې لپاره چې په اقتصادي پروسو کې په ټولنیزو پروسو کې زمونږ خویندې میندې د افغانستان په ټولو اقتصادي پروسو کې شامل شي، د دوی لپاره په لومړي ځل کې باید دوی په کافي اندازه پوهه ولري او آگاهي ولري، او دا پوهه باید کلي والو سنتي رواجونه نه شروع شي، اول په کلی کې، بیا ورسته د کلی د ټولنې څخه ورسته د ولسوالۍ په سطح کې، او بیا د ولسوالۍ نه د ولایت په سطح کې همدغه انجمنونه، همدغه کوچنۍ ټولنې، یا د کلیوالو شوراګانو، یا د ولسوالۍ د شوراګانو، ولایتي شوراګانو په سطح دلته باید په کامله دقیقه او سیستماتیک او علمي توګه آگاهي ورکړل شي، ترڅو چې دوی پوه شي چې کومه اقتصادي پروسه په څومره پیسو باندې په څومره وخت کې تطبیق کولای شي او د دوی څه دی وسه کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم، خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.